افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ د ادارې یا نه اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وایي د سیش وایي د دوشنبه د ورځې د پیښې په اړه باید حکومت ځواب ورکړي. دوشنبه په کابل کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه لس تنه ژورنالیستان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د ساري اداروي د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د افغان ځواکونو په شمیر کې کموال لراغلی او تیر کال طالبانو کنټرول په 14% نورم په ځینو ولسوالیو پراخه شوی دی. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مزاج ملاند هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پایل خبرونو کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر په کابل کې پر خبري اعلانو پرونی برید بیان پر ازادۍ برید او د بشریت ضد جنایتو بالا ویل چې عاملان باید قانون او عدالت منګولو ته وسپارل شي. د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي کره شواهد نه لري چې ایران د 2009 میلادي کال وروسته د اټومي چاودیدونکي وسلې د تولید کار مخته وړی وي، او ایران د اسرائیل صدر اعظم د هغو ادعاو په خاطر چې تهران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام مخته وړي یو بدنامه دروغجن وباله. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر په کابل کې پر خبري اعلانو پرونی برید د بیان پر ازادۍ برید او د بشریت ضد جنایتو بالا ویل چې عاملان باید قانون او عدالت منګولو ته وسپارل شي. اشرف غنی نن د ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په تیره بیا د کابل د تیرې ورځې د برید په اړه چې د ازادۍ راډیو د دریو خبري اعلانو په ګډون نه خبري اعلان پکې ووژل شول، مسلې ته ځانګړې شوې وه. د امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلینو د کابل د حملې د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړ. د ارګ لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې ولسمشر د بیان ازادي او د ازادو رسنیو فعالیت د حکومت لپاره د ځانګړي اهمیت لرونکی او بالا او مسؤولو چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د دغې پیښې د څرنګوالي او امنیتي خلاو په اړه څېړنه وکړي او جزئیات یې له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. په کابل کې پر خبرې اعلانو د پرونی برید د غندلو لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش وویل د دغو دو ځانوژونکو حملو چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی ډېر په غوسه کړی او زیاته کړې ده چې په دغه حمله کې چې قصدن خبرې اعلان په نښه شوي، یو ځل بیا دا په ډاګه کوي چې د رسنیو کارکوونکي د خپلو اساسي فعالیتونو په ترسره کولو کې څومره له خطر سره مخامخ دي. د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم دغه برید غندلی دی. بې پولي خبرې اعلانو ټولنې چې تیر کال افغانستان د خبر اعلانو لپاره د نړۍ تر ټولو دریم خطرناک هیواد بللی و، د ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د خبر اعلانو د خوندیتوب لپاره د یوه ځانګړي استازي په ټاکلو سره ملګرو ملتونو دغه نړیواله اداره ټولې نړیوالې ټولنې او مهمو سیمه ییزو لوبغاړو ته یو قوي پیغام ورکولی شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل پر خبر اعلانو دغه برید جنایي جنګي جنایت بللی دی. په عین حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه له حکومت غواړي چې په کابل کې پر خبرې اعلانو د تیرې ورځې برید په غندلو دې بسنه نه کوي، بلکې دا پیښې دې په هر اړخیز ډول وڅېړي او عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه دغه راز په یو خبره کړې اعلامیه کې له حکومت غوښتي چې د سور لسمه دې د بیان د ازادۍ د قربانیانو په نوم رسمن په جنتري کې شامل کړي. په افغانستان کې د تیرې ورځې خونړۍ برید د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره د غونډو په ترڅ کې وغندل شو، او دغه راز د خبري اعلانو روح ته د دعا او فاتحې مراسم هم ترسره شول. په جوزجان، کندوز، غور، بامیان، کونړ او پکتیا کې هم په دې اړه غونډې جوړې شوې او دا لړۍ دوام لري. د پکتیا د مرکز ګردیز په غونډه کې د رسنیو استازو او کارکوونکو په یوه غونډه کې په کابل کې د رسنیو پر کورنۍ برید د افغانستان د دښمنانو لخوا د بیان پر ازادۍ پلان شوي بریدونه وبلل.
ژورنالیزم اساساتو ته په کتو سره هغه ډول موږ مراد کړی که چیرته دغسې پیښې کېږي، زه په دې باندې بیخي باوري یم چې د افغانستان ژورنالستان به د افغانستان په کچه یو تصمیم نیسي او جهاد ته به ځان اچوي.
په عین حال کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد پریس کلب هم د افغانستان د لسو خبریالانو د وژل کېدو په ویر کې خپل بیرغ ټیټ کړی دی. په اسلام آباد کې میشت خبریال طاهر خان په ټولنیزه شبکه ټویټر کې لیکلي چې د کابل د خبریالانو په ویر کې نن د اسلام آباد پریس کلب بیرغ نیمه ځوړند دی. هغه زیاته کړې چې دوی د افغان خبریالانو پر وژل کېدو سخت خواشینه شوي او له هغوی سره یووالی څرګندوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي کره شواهد نه لري چې ایران د 2009 میلادي کال وروسته د اټومي چاودیدونکو وسلې د تولید کار مخ ته وړوي. دغه ادارې د 2015 کال په ډسمبر کې د یو راپورټ په خپرولو سره نور د ایران اټومي مسله ختمه بللې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې نن په یو بیان کې وویل چې د خپلې ارزونې اړوند مسؤولیت ټول معلومات څېړي خو د اصولو له مخې په عام ډول پر هغو بحث نه کوي. دا وروسته له هغې چې ایران د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغو ادعاو په خاطر چې تهران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام مخ ته وړي یو بدنامه دروغجن بللی و. ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې دغه بیان خپور کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن سه شنبې په یو بیان کې وویل چې دغه تورونه چې تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه درواغ ویل بې اساسه او شرمونکي دي او هغه د یو داسې کس لخوا لګول کېږي چې لویدلی او بدنامه دروغجن دی او له درواغو چلوول پرته بل څه نه لري. د ارمنستان د پراخو مظاهرو د مشر نیکول پاشینیان په غوښتنه په زرګونو کسان بیا د پلازمېنې ایروان واټونو ته راوتلی دي. پاشینیان چې په ارمنستان کې د بدلون غوښتونکی دی خبرداری ورکړی و چې واکمن ګوند ښایي په پارلمان کې د صدر اعظم د ټاکلو بهیر بې لارې کړي. پاشینیان چې د صدارت لپاره یوازنی کاندید دی په هغه وینا کې چې نن په ژوندي بڼه خپرېده د پخواني ولسمشر سرج سرکیسیان واکمن جمهوري غوښتونکی ګوند تورن کړ چې هڅه کوي د پارلمان هغه ځانګړې غونډه نن ګډوډه کړي چې له صدارت هغله استعفا ورسره بلل شوی و. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په افغانستان کې له آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره یعنی له حکومت غواړي د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره دی ژر چمتو کړي. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر نن آزادي راډیو ته وویل چارواکي دي د دوشنبې د ورځې د پیښې ځواب ورکړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په کابل کې د دوشنبې په ورځ په دوو ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو کسانو ترمنځ د څو تنو خبریالانو ژوند لیکونه درسره شریکوو. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو پر سر د ساري اداروي امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د افغانستان د ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی او په ځینو سیمو د طالبانو ولکه پراخه شوې. او دا به هم واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو راپور څرګندوي چې په 1496 لمریز کال کې په افغانستان کې له 9000 څخه ډېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخته. په افغانستان کې آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره یعنی له حکومت غواړي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره دي زر چمتو کړي. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سه‌شنبې په ورځ آزادي راډیو ته ویل چارواکي د دوشنبې د ورځې د پیښې ځواب وایي. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال سید فاضل سنچارکی آزادي راډیو ته ویل ټولې پیښې څېړل کیږي او کار پیل کړي. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل راکړي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نیوای چې د تیرې ورځې د ناوړه پیښې په اړه یوازې د چارواکو په خبرو او د داعش په مسؤلیت اخیستو قناعت نه کوي. د دغې ادارې اجرایوي رئیس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه دې دقیقه او کره وپلټل سي او عاملین دې د قانون منګلو ته وسپارل سي. مجیب خلوتګر له حکومت غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب په هدف ته یوه باوري او تاثیر لرونکي پالیسي چمتو کړي. غوای موږ غوښتنه کوو چې د خبریالانو د خوندیتوب طرحه چې پرې کار باندې ژر نهایي کړي څو موږ لږ تر لږه ډار ترلاسه کړو چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې قانون یو مقرره او پالیسي شته. تېره ورځ د کابل د نهمې امنیتي حفظې اړوند د شش درک په سیمه کې چاودنه وسوه چې خبریالان ایران د خبری پوښښ لپاره ورغلی و چې دویمې انتحاري حمله خبریالانو ته درنه مرګ ژوبله او واړوله. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د بیلابیلو رسنیو د لسو خبریالانو په ګډون 13 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې په پرنیو ترهګریزو حملو کې په وژل شویو خبریالانو کې د ازادي راډیو درې تنه خبریالان سباون کاکړ، عباد الله ننځی او محرم درانی هم شامل دي. د کابل د پرنۍ پیښې د نهو قربانیانو سربیره په خوست ولایت کې د بی بی سی خبریال احمد شاه د دوشنبه په ورځ د دوه نامعلومو کسانو له لوري ووژل شو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی وو. د افغان خبریالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شول او د بخښنې نړیوال سازمان دغه یو جنګي جنایت وباله. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سنچرکی ازادي راډیو ته وویل ټولې پیښې څېړل کېږي او کار یې پیل کړی څو د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم رامنځته کړي. هغه وایي په دې اړه پریکړه وسوله. امنیتي ادارو، خبري رسنیو، خپل خبریالانو او د خبریالانو له فدراسیون سره ګډه او دوامداره ناسته لرو چې موږ د خبریالانو او خبري رسنیو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم چمتو کړو. ښاغلی سنچرکی زیاتوي د وژل شوي خبریالانو له کورنیو سره د عجلو او دوامدارو مرستو باندې هم غور روان دی. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نیوای که وضعیت ته پام ونیسي روان کال به خبریالانو او رسنیو لپاره ښه کال نه وي.
دا ژورنالیستانو او رسنیو بنسټونو پر وړاندې د تاوتریخوالي له وروستیو پیښو وروسته پرون ماښام د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف په اتمر په مشرۍ د رسنیو او حکومت د مشترکې کمیټې بیړنۍ غونډه جوړه شوه. ملالۍ بشیر د ملي امنیت ریاست له ویان قادر شاه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ترې کړې چې په دې کمیټه کې کوم لوري شامل دی.
د حکومت او رسنیو مشترکې کمیټې د امنیت د تامین او خوندیتوب مشترکې کمیټې البته چې په دې کې د ولسمشتۍ ماڼۍ، اجرایه ریاست، اطلاعات فرهنګ وزارت، ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارتونو، همدا ډول د ملي امنیت عمومي ریاست، سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې، لوی څارنوالۍ د مینانو په کچه ګډون درلوده او همدارنګه د رسنیزو بنسټونو او د رسنیو فدراسیون غړي د کمیټې غړیتوب لري، چې یو اړخ یې حکومت او بل اړخ یې هم د رسنیو استازي دي. د دې بیړنۍ او استرالیا غونډه ونیوه.
په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث وسو؟
څو خاص موضوعاتو باندې بحث وشو. لومړی دا و چې ژورنالیستانو لپاره د امنیت او خوندیتوب موضوع، چې په دې کې د ژورنالیستانو یا د فدراسیون غړو وړاندیز دا و چې د ټولو هغو ژورنالیستانو لپاره چې په افغانستان په مختلفو برخو کې یا د افغانستان په ګوټ ګوټ کې فعالیت کوي، د دوی د امنیت د تامین لپاره، د خوندیتوب لپاره د حکومت عاجل اقدامات وکړي. د دوی وړاندیز موږ ته راورسېد. چې دا جلسه د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ به نیول شوې وه. ملي امنیت سلاکار ټول اړوند ارګانونو ته هدایت صادر کړ تر څو د ژورنالیستانو د امنیت د تامین لپاره جی پي او فوري اقدامات وکړي. د دې تر څنګ د ژورنالیستانو د قضایاوو یا د دوی د وړاندې د تاوتریخوالي او ترهګریزو بریدونو هغه قضایاوي چې تر څېړنې لاندې دي، د هغې د جزئیاتو په رابطه هم فدراسیون غوښتنه درلوده چې دا څه ډول واقع کېږي او که څنګه واقع کېږي د دې جزئیات څه دي. په دې رابطه هم دوی پیشنهاد درلوده چې حکومت چمتو دی تر څو په ځینو مواردو کې چې هغه د دوی پورې اړوند وي هغه معلومات به هم د دوی سره شریک کړي. همدارنګه د ژورنالیستانو د کورنیو سره، د شهید ژورنالیستانو د کورنیو سره چې د ازادۍ بیان په لاره کې قربانۍ ورکړي دي، له هغوی سره د همکاریو دوه ډوله همکاري، یو فوري همکاري وي چې اوس ورسره کېدونکي دي، بل هم دوامدارې همکاري وي چې په هغې کې د دوی فامیل، د دوی د کورنۍ غړي، د دوی ماشومان ټول به تر یوه خاص وخته پورې، تر هغې پورې چې د دوی کورنۍ په پښو باندې ودرېږي، د دوی سره د همکاریو، د دوامداره همکاریو د یو میکانیزم هدایت هم جلزما د ملي امنیت سلاکار صادر کړ تر څو ټول ارګانونه پرې باندې یو میکانیزم یو طرحه وړاندې کړي او وتوانېږي چې د دوی سره په مختلفو برخو کې همکاري وشي. دا هم دوه موضوعات چې په دې جلسه کې پرې باندې بحث وشو.
د ملي امنیت د سلاکار ویاند قادر شاه و چې تاسو ورسره د هغه غونډې په اړه د ازادۍ رډیو مرکه اورېده چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د رسنیو له استازو سره د دوی د خوندیتوب او امنیت په موضوع لرله. دا د ازادۍ رډیو ده.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکې مو هم په خبرونو کې واوریدل، په کابل کې په پرونی حملو کې د ازادي رادیو درې خبریالان په 29 کسانو کې چې وژل شو شامل وو. عبادت الله حنانزه او محرم دورانی پرون سار د 14 پر وخت دفتر ته پر لارو او جنازي پرون خاورو ته وسپارل شوې. زموږ د بل همکار سباون کاکړ چې دا ول 14 د ویډیو واکس خستل لپاره سیمه تتللی او په دوهمه 14 کې لومړی ټپي او بیا پرختون کې شهید شو، جسد نن خاورو ته وسپارل شو. فرشتي جلال زئی له سباون کاکړ سره د ورستوي خبرو پاړه لند یاداش لیکلې او له هغه سره د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو د خدای په مننه په توګه خبرو.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسې کې د ماین د چادون لخباله د ولایت د علماء او شورا رئیس وجل شوی او د یادی مدرسې شپږتن زده کوونکو ته پنځه ویډیو
سباون کاکړ د هغه په خپل خبره سپیره میره خبريال وو او د اډیننې سپیرو خاورو ته ټیټ کړ. سباون ما لنشته نه دی لیدلې خو ژغ می ډیر خوشیده. هر ور به مرتویل چې په رادیو کې د ژغ مثال نه لري. خندل به وای ژورنالیستان شپږی چې څوک په کومه خبره خوشاله کیږي. د شنبې پورز مو د کابل پر هوا خبري وکړې چې ګرمه ده، دوړی او خاورې دي او مو خندل. سمج د دفتر پر اشپزخانه مو ډیر وخندل چې تل لوبیا پکې پخوي. خدای شاهد دی چې په خبرو کې مې څو ور ورته وویل چې خپل ځان ته شو فکر وکړې او د خطر سیمې ته دی نه دي. سباون کاکړ د ازادي رادیو لپاره ویډیوي پروګرامونه جوړول او تل به د انتحاري حملو او د بمی چاودنو سیمو ته تو او هلته به یې فلمونه او عکسونه اخیستل. ویل یې نه موږ څوک څه کوي سپیره میره خبریالان یو، له موږ سره څوک کار نه لري. د سباون کاکړ جنازه نن سهار خاورو ته وسپارل شوه. د قبر اقصی د ازادي راډیو پر ویبپاڼه خپور شوی. د سپیرو میرو خاورو انبار او پر سر یې د سباون کاکړ عکسونه. په قبر یې لکه چې اوس اوبه پاشلې وي. په عکس کې خاورې لمدې معلومې دي، خو وچ بسې. د کابل دوبۍ پیل شوی دی. د تیرې شنبې په ورځ مې ورته ویل تمام ورځ په دفتر کې یاست، یو ارداس نه کیږي چې زه زنګو هم او څوک به ځواب پرېږدي. خندلې وای په کابل کې نور څه پاتې دي. مال بیا زنګ درو هم بیا به خبرې کوو. پرون سهار په دفتر کې خبره شوم چې زخمی دی. په زړه کې راوګرځیدل چې شسی زنګ به وروهم او ورته وایم به چې دا دی زنګ مې درو واه چې به وادي نه سم. خو له شیبه وروسته یې د مرګ خبر رادیو ته راورسید. له دې سره زما او د سباون کاکړ خبرې تر بیا پاتاسوی. نو ملګریا سپیره سفر دی بخیر او تر بیا خبرو.
دوستانو په کابل کې د دوشنبه په ورځ په دوو ځانمرګو بریدونو کې 29 کسانو وژل شول. په وژل شو کې د ازادي رادیو د درو همکارانو سربیره نور خبريالان هم شامل وو. په دې پیښه کې د وژل شو شپږ نور خبريالان څوک وو؟ ملالی بشیری معلومات راټول کړي له تاسو سره شریکي.
په کابل کې د دوشنبه د ورځې په ځانمرګو بدونو کې د ازادي رادیو د درو همکارانو سباون کاکړ، عباد الله حنانزي او فرشته محرم دورانی په ګډون شپږ نور خبريالان وژل شول. په همدې ورځ یو بل خبريال په خوست ولایت کې وژل شو. په کابل کې د بیلابیلو رسنیو د شپږو او په خوست کې د یو خبريال هر یو لنډه پیژندنه شامرې له هغو کسانو څخه و چې د دوشنبه په ورځ په دوهم ځانمرګ برید کې وژل شو. شامرې له 15 کلونو راهیسې له فرانسې خبري اژانس سره د مشر اکاس په توګه دنده لرله. شامرې د کابل د شمالي وو. د دوشنبه په ورځ تر لومړۍ حمله وروسته شامرې د پیښه ځای ته رسیدلې وو او د فرانس پریس د راپور له مخې تر دوهمې چاودنې مخکې خپل همکار ته پر واتس اپ پیغام واستاوه چې هر څه سم دي او د اکسونو تر څنګ د پیښه د ځای ویډیو هم جوړوي. د دوی میرمنې او د یوې لور په ګډون شپږ اولادونه تر شا پریښودل. غازی رسولی هم له دغه وجل سیو خبريالانو څخه یو دی. د په کابل کې له څلورو کلونو راهیسې له یک تلویزیون سره د خبريال په توګه کار کاوه. د یک تلویزیون د معلوماتو لمخې غازی رسولی د پروان ولایت په سید خیل سیمه کې زیږیدلې وو. یوشت کلن رسولی په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم د پوهنځي د آخري کال محصل وو. غازی رسولی واده نو کړی. د پیښه یو بل قرباني سلیم تلاش و چې په کابل کې له دوو کلونو راهیسې له مشال تلویزیون سره د خبريال په توګه کار کاوه. د پیښه پر مهال شاغلی تلاش د لومړۍ حمله د پوشش لپاره سیمې ته تللی و. تا
تلاش کوزده کړی و او ټاکل سوی و ډیر ژر واده وکړي. علي سلیمی هم په دې برید کې ووژل سو. د یو اونۍ مخکې له مشال تلویزیون سره کار پیل کړی و. د له سلیم تلاش سره یو ځای د پیښې ځای ته تللی و چې د دوهم ځانمرګې برید قرباني سو. نوروز علي رجبی بیا له یک تلویزیون سره څه کم یو کال د کمرمین په توګه کار کړی و، خو تر دې مخکې یې په رسنیو کې د کمرمین په توګه 15 کاله دنده ترسره کړې وه. 26 کلن رجبی د خپلې کورنۍ یوازینی د ګټې وټې سړی و. د سپینسرې مور او ځوانه میرمن پرېښودې. د یک تلویزیون په وینا نوروز علي رجبی په راتلونکو 2 اونیو کې پلار کېده، خو خپل کوچنی یې ونه لید. یار محمد توخی د طلوع تلویزیون هغه کمرمین و چې د دوشنبې په برید کې ووژل سو. د لیات تلویزیون سره تیرو 12 کلونو راهیسې کار کړی و. توخی سپینسرې مور او پیغله خور او ناواده کړې کوزدن تر شا پرېښودې. خور یې د سرطان ناروغي لري چې ده ورباندې درملنه کوله. دی 45 کلن و او ټاکل سوی و په یوه میاشت کې دننه واده وکړي. په همدې حال کې د دوشنبې په ورځ په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو تر حمله لاندې راغی او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. ده د بی بی سي له افغان څانګې سره له تیر یوه کال راهیسې کار کاوه. د بی بی سي د معلوماتو له مخې احمد شاه په لنډه موده کې د یوه زیارکش او وړ خبریال په توګه خپل نوم جوړ کړی و. د احمد شاه له ملګري او ډیوه راډیو له همکار حقمل سادات سره مو د ده په اړه خبرې وکړې. شاغلی سادات د احمد شاه په اړه داسې وایي:
احمد شاه زه له ډېرې وړکتوب نه پېژنم، ځکه چې زه دای نه مسلکیان یو، بلکې کلیوال هم یو، یو کوم والا خلک هم یو. احمد شاه په خوست کې زېږېدلی او په خوست کې مکتب لوستی او په خوست کې شیخ زاید پوهنتون نه د ژورنالیزم پوهنځی نه خلاص شوی. احمد شاه ډېر نرم مزاجه سړی و. زموږ په ملګرو به چې چېرته بنډار جوړ کړو، د بنډار په منځ کې به دای و ملګری به خندول، تل به ملګرو ته د خوشحالي ورکوله.
احمد شاه 29 کلن و او تیر کال یې کوزده کړی و. د بی بی سي د معلوماتو له مخې د دې ادارې د نړیوالو خپرونو مشر جیمی انګس احمد شاه تکړه خبریال بللی او د هغه پر وژنه یې خواشینی څرګنده کړې.
دوستانو، له اروزګان، کونړ او پکتیا او ځینو نورو ولایتونو څخه مو د ژورنالیستانو د وروستیو مرګ ژوبلې په اړه د غندنو ریپورټونه ترلاسه کړي. په ګڼو ولایتونو کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو ټولنې راټولې شوې دي، غونډې نیولې، د فاتحې مراسم نیولې دي. له دې ټولو ریپورټونو څخه د وخت د کمی له کبله تیریږو. یوازې د فرا ولایت ته ځو. په فرا ولایت کې یو شمېر ژورنالیستانو په کابل کې وروستۍ حمله غندلې. پاره په مخړې دی ریپورت ده.
د فرا ولایت ځینې خبریالانو، مدني فعالانو او محلي چارواکو نن په یو غونډه کې په کابل کې پر خبریالانو وروستۍ وغندي. د دې په خبره د خبریالانو وجل په دې معنی چې د وی ټولنې غوږونه او سترګې وتړل شي. د فرا ولایت خبریالانو د ملګرو ملتونو څخه ورتل چې دغه پیښه دې په جدي توګه د یو بشري جنایت په توګه وڅېړي. خوشحال زرانه وایي سکوت وطن خبریالانو چې په دغه غونډه کې د خبریالانو قتل یو بشري جنایت وبلی.
پر ژورنالیستانو برید په دې معنی ده چې د افغانستان د خلکو پر آواز باندې برید، په ژورنالیستانو حمله د خلکو پر د ستونزو د منعکسولو د مخنیوي لپاره یو لوی برید. که یوې ټولنې کې ژورنالیست نه وي، هلته هغه په هغه ستونزو څوک نشي خبرېدلی. دوستان،
پر مطبوعاتو باندې برید د هیواد د ټولنې په سترګو باندې برید دی، د هیواد د ټولنې د هغه په ژغ باندې برید دی، د هغوی په انځور باندې برید دی، د هغوی په ستوني باندې برید دی. بناً دغه بده، دغه ناوړه، دغه شرمونکې جګړه چې زموږ په هیوادوالو باندې تپل شوې ده، دا هیڅ سرحد نه مني، دا هیڅ پوله نه مني.
د بلې خوا د فراه ولایت مدني فعالان وایي چې پر خبریالانو برید پر بشریت برید دی. د دوی په خبره کله چې پر رسنیو او خبریالانو برید کیږي، نو دا په حقیقت کې پر انسانیت برید دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره وایي د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی. د ادارې دا خبره د سېشنبې په ورځ په یو رپورټ کې کړې. سیګار ویلي چې په ولسوالیو باندې د طالبانو کنټرول هم سکل 14.5% پراخ شوی دی. دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځیانو شمیر یې تقریبي کمیږي، خو دا ردوي چې د طالبانو او نورو ترهګرو حاکمیت دې پراخ شوی وي. صفي الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وای په تیر 2018 کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو نږدې 11% سرتیری کم شوې دي. د ادارې د سېشنبې پر ورځ په یو رپورت کې دا مسله یاده کړې ده. د سیګار په خبره د سږ کال په جنوري میاشت کې د افغان ځواکونو شمیر چې ملي اردو هوایي ځواک او پولیس پکې شامل دي 2,94,400 تنو ته رسیده. په داسې حال کې چې همدا شمیر د تیر 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې په تناسب 10.6% کموالی ښیي. د افغان پوز رسمي شمیر 3,34,000 تنه یاد شوی دی. د فرانسی خبری آژانس د سیګار ادارې د تازه رپورت په حواله ویلي چې پخوا به هر کال د افغان وژل شوي پوځیانو شمیر څه باندې 15,000 تنه ښودل کېده، خو اوس دا شمیر د افغان حکومت په غوښتنه نه خپرېږي. د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې شمیر سیګار ادارې ته د امریکایي ځواکونو لخوا ورکول کېده. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د افغان پوځیانو جوړول او پیاوړي کول د امریکا او د هغې د متحدینو یو مهم لومړیتوب دی، نو په همدې خاطر د افغان پوځیانو په شمیر کې کموالی ډیر د اندېښنې وړ دی. سیګار ادارې دا هم ویلي چې د افغانستان د 1,502 ولسوالیو 14.5% خاوره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په لاس کې ده. هغه شمیر چې د یادو ارقامو د ټولولو له تاریخه تر ټولو لوړ دی او هم په خلکو د دې ډلو کنټرول له 9% ته پورته شوی. اخوا په نږدې 50% خاورې افغان حکومت کنټرول لري او په پاتې نورو جنگ روان دی. رویټرز خبری آژانس بیا د سیګار ادارې د تازه رپورټ موندنو او د دوشنبې ورځې د 9 خبریالانو په ګډون د شاوخوا 150 کسانو وژل کېدو ته په اشاره ویلي چې دا ټولې پیښې په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د قوت نښه ده. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځ شمیر د ترخیص، معلولیت او مرګ ژوبلو په خاطر په تقریبي لحاظ کمیږي، خو په خبره دا کمښت بیرته د جلب او جذب له لارې پوره کیږي. د دغه وزارت سرپرست وایاند جنرال محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د رپورټ دویمه برخه چې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو د حاکمیت زیاتېدل دي رد کړه.
همیشه 10% کاهش به نظر کې نیولې، دا فیصدی په ټول جهان په اردوګانو کې شامل ده. اما د پروس کال تر اوسه مونږ همیشه خپل عملیات په افغانستان کې په ښه توګه سرته رسولې او مونږ په افغانستان کې 3 کاله مخکې تر اوسه هیڅ کوم جغرافیا
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د حاکمیت پراختیا په کلکه ردوي، خو د افغانستان د شمال او شمال ختیځ زون استازي وایي طالبانو په یو وخت په 2 ولسوالیو کې پر افغان پوځیانو خپل بریدونه پیل کړي دي.
بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو رپورت سرګندوي چې په 1,496 لمریز کال کې په افغانستان کې له 9,000 څخه ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادۍ رډیو ته وویل کوم ملکي وګړي چې په دې کال کې د جګړو په جریان کې وژل شوي د 1,495 لمریز کال په پرتله 15% ډیروالی ښیي. ناجیه صافی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د 1,496 لمریز کال راپور څرګندوي چې د 15.2% ملکي تلفات او عاملین وسلوال مخالفان دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي له ازادي رډیو سره په خبرو کې د جګړې د خېلو غړو وغوښتل سو د ملکيانو ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
په خوشنۍ سره چې په دغه راپور کې په تیر یو کال کې 9,413 کسان قربانۍ شوي دي، له دې ډلې 3,209 تنه وژل شوي او 6,144 اویا نور ټپیان شوي دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي وګړو د تلفاتو له ډېرېدو اندېښمن دی. موږ د دې غوښتنه کوو د جګړې ښکېل غاړې باید نړیوال بشري دوستانه قوانین مراعات کړي او ملکي وګړي او عام المنفیه کارونه هدف ونه ګرځوي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د 1,496 لمریز کال راپور څرګندوي چې په دغه کال کې له 9,000 ډیر ملکیان قرباني شوي چې ښځې او ماشومان شامل دي. د دغه کمیسیون په وینا یوازې هغه کسان چې د جګړې په جریان کې وژل شوي د 1,495 کال په پرتله 15% ډیروالی ښیي. دغه راپور داسې مهال خپور شوی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د تذکیرو په یو مرکز او د کابل ښار په ششترک سیمه کې د داعش ډلې وروستیو حملو د خبریالانو په ګډون لسګونو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې باري آریز د ملکی وګړو تلفات د اندېښنې وړ بولي او وایي نړیواله ټولنه باید د ملکی افغانانو د وژنو مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي.
د فکر کوم چې نړۍ ته په کار ده چې نور هغه ترورست پاله هیوادونه چې معلوم دي او نړی د ستونزو سره مواجه کرد، خاصا افغانستان غریب ولس د درد او رنج سره په دایمي توګه مواجه کړي. باید نړیواله ټولنه د هغه دولتونو په وړاندې باندې جدي اقدامات وکړي.
ښاغلی عریض زیاتوي چې تروریستي حملې د ملکي وګړو د هدف ګرځولو لپاره ترسره شوي، او په کې هیڅ ډول نړیوالو قوانینو ته پام نه دی شوی او بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. افغان کارپوهان وایي هغه مهال به د ملکي وګړو د تلفاتو مخنیوي وشي چې جګړه جبهي بڼه خپل کړي او د جګړې ښکېل غړي یوازې د یو بل اهداف تر حملې راولي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، په همدې سره دا خبرونه پای ته رسیږي. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړي کتلې او لیدلې شي. بل نیم ساعت خبري مجله پیلېږي. سید سمیع با سټوډیو ته راغلی دی او د بدر سره په بل نیم ساعت خبري مجله کې ملګرتیا وکړي.
تشکر اجمالان، خسته نباشین.